Tırşnı Osmanlandi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د ازادي راډیو د نن ورځې ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د مالونو د ترانزیت په لاره کې د ستونزو او د متبادلو ترانزیتي لارو په خاطر ایران ته د طالب چارواکو د مراجعې په اړه خبرې کوو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې د پاکستان حکومت د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي مالونو 3300 و اتیا کانتینرونه ایسار کړي. ځینې سوداګر بیا حتی دا وایي چې پاکستان د افغان سوداګرو نږدې 15,500 کانتینره بند کړي دي او هر ورځ ورباندې سلګونه زره ډالر مالیه راځي. دوی همداراز وایي چې په ځلونو له پاکستاني چارواکو سره پر دې موضوع خبرې کړي خو هغوی پرې غوږ نه ګیروي. د دوی په وینا د دغو مالونو مجموعي ارزښت شاوخوا 2,000,000,000 ډالرو ته رسیږي. شاید پاکستان له لوري دا محدودیتونه سبب شبی وی چې د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستيال ملا برادر په مشي پلاوي ایران ته لاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره د اقتصادي ترانزيتي او ترانسپورتي همکاریو په زیاتېدو خبري وکړي. ملا عبدالغنی برادر ایران ته لشپږ ورځنی سفر وروسته د جمعې په ماښام کابل ته لرستنېدو سره سم په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل ایران ته د دې لپاره سفر وکړ چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه او ارزانه لار ومومي. د همداراز ویل له ایراني چارواکو او خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ، صنعت، ترانسپورت، ترانزیت، قانون او ریل لارې او په ګڼو نورو برخو کې یو شمېر موافقې لاسلیک کړي دي. په دې خبرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره په دې هم وژغی جو چې د پاکستان د لارو ستونزې په څه کې دي او آیا ولې د دوه خواو ترمنځ د ترانزیت په برخه کې هر څه موده ورسته ستونزې پیښې شي؟ آیا د ایران لارې خصوصا چابهار د کراچۍ بندر متبادل کېدی شي؟ زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان پاکستان د ګډو سوداګری خونو رئیس او د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزی، د برلین د سی آی ډی پوهنتون استاد ډاکټر محمد اسحاق اتمر، د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. د دې لپاره چې علي کوزی صاحب د خبرونې په لومړیو لسو یا 15 دقو کې را سره دی، نو اول به دته ورشم او پوښتنې به اول له دوی نه وکم. علي کوزی صاحب، کاول زموږ اوریدونکو ته ووایه چې د پاکستان د لارو اصلي مشکل څه دی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ساروان صاحب سلام او احترام تاسو ته، استاسو دراډو اوریدونکو ته او ډیرو محترم او معزز او میلمنو ته، جناب محترم ازرق صاحب ته او همدارنګ استاد ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. د کامیاب لره. بله، من خو د پاکستان سره د تاریخ په اوږدو کې ترانزیتي ستونزې لرو، خصوصا اپتا چې امضا شول د اپتا قرارداد نه وروسته ډېر زیاتې ستونزې را پیدا شولې. ګرچې مخکې موږ د اپتا قرارداد درلود، تنها پاکستان نه موږ د کراچۍ بندر نه استفاده کوله، دوی زموږ د بنادرو نه استفاده نه کوله. اما د اپتا د قرارداد له مخې نه زموږ څلور شمالي بنادر هم دوی ته په اختیار کې ورکړل شو چې اوس دوی استفاده کوي، او موږ د کراچۍ او واګې د لارې استفاده کوو چې د کراچۍ مشکلات هر ورځ زیاتېږي. علاوه د دې نه چې د پاکستان سره په سرحدي نقطه کې، په سیفلي نقطه کې کله لارې بندېږي، زموږ د میوې په وخت کې، زموږ د صادراتو په وخت کې مالونه مودرېږي او په موږ باندې ډیټینشن او ډیمرج راځي په لکونو ډالر. او دغه اخره کې و پاکستان حکومت یو تصمیم ونیو، یو اشاره خوراک کړل چې په دې اشاره کې نوې قیدات او بندیزونه را منځته کړل، چې هغه بندیزونه البته د اپتا برخلاف او هم د قوانینو، جهانی قوانینو، د دبليو ټي او د اصولو برخلاف کار دی. او هغه دا دی چې 212 قلم جنسونه چې په سلګونو قلم مترسیږي، هغه کودونه البته 212 کوده دوی ممنوعه یا نیگیټیو لیست اعلان کو چې تاسو د تبدیل اره نشئ راوړلی. نیگیټیو لیست هغه څه دي لکه صلاح، لکه مواد مخدر چې څوک تجارت نشي کولی. دا هم غیر قانوني ده چې یو قانوني جنس یا مواد خوراکه یا نورو شیانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د دې د لارې نه موږ ترانزیت کو. دا د هفته په قرارداد کې نشته دی. بله خبره دا وه چې دوی یو تعداد اموال زموږ چې دي په دې باندې تعرفه یا کشتم وځه کچې ته تاسو به موږ له دې لس فیصد محصول راکوي. حال دا چې یو ملک مال په بل ملک کې کله نه محصولېږي او دغه هغه څوک محصول ورکوي. درې ډېر لوی بنده هغه دا ده چې یو تعداد اموال چې دي د 800 روپو مال چې که د 1,00,000 ډالر مال چې د 2,00,000 په هغه عمره اندازه ډالر بده ته د پاکستان په بانک کې ګارانټي دي. دا ګارانټي اول موږ دومره ډالر او شیان نه لرو چې موږ د دنیا سره فرضاً 2 میلیارډ یا 3 میلیارډ ډالر تجارت کوو او 2 میلیارډ د نقد پاکستان ته ورکو. نو دا په دې معنی ده چې تاسو مرازی په دې لار او بل اخره دا لار دوی موږ باندې بند کړل. نو اوس زمونږ تقریبا د 4,000 په شاوخوا کې هغه کانټینر چې په دغه یو دی میاشت راغلی دي او موږ ته مخکې پلان چا نه دره کړی چې تاسو په دې لار مرازی. نو هغه هلته پراته دي او نه ورته اجازه ورکول کېږي چې موږ یې بیرته وباسو او نو دې ته اجازه ورکوي کی په دغه شرایطو باندې خو افغانان نشي راوړل.
بله علي کوسي صاحب، تاسو دوی سره خبرې کړې دي او کنه؟ دا مونې دي ورته ویلي چې یا اول به مو اعلان را تکاو چې دا د تاسو شرایط بدل شي دي، بیا به مو فیصله کړي و چې آیا تاسو لاري مش مال وارد کوو کنه کو.
ولنه منګه د جون چمبر د لارې نه د خپل او شوشنو د لارې نه چې په سکتور خصوصي کې د پاکستان سره لرو مشترک اتاق لرو ډیره صادقه لري او هغه د لارې نه ګډ بورډ ورته دا ډیټر ورکل دی چې دا غیر قانوني دی. په دې کې موږ پاکستانی تجاران هم شریک دي. هغه وایي چې په دې کې زمونږ هم نقص دی، واقعا د دوی نقص دی. زمونږ او د دوی تجارت سره شریک دی، که څه بیانات یې کوي چې په افغانستان کې کوو په نورو مسایل باندې. نو دا موږ ورته ویلي دي، خو دوی دا خبره کوله چې د افغانستان د امارت اسلامي څوک دراشي موږ سره خبرې وکړي. تر چې وزارت تجارت ته په لومړنې ورځ باندې موږ دا مشکل وړاندې کړی د خپل امارت ته، امارت دوی ته لیټر نشته کړی د وزارت خارجي لارې نه چې دا تاسو اوس مبندوي دا خلاف دی دغه اصول دغه موادو په اساس، او تاسو دې مال ته اجازه ورکړي چې دا مال راشي نو نور مالونه به باندې به موږ خبري وکړو. نو تر اوسه پورې دوی دا کار نه دی کړی. نو په دې اخرو کې زه فکر کوم چې په 14 تاریخ باندې دوی وخت ورکړی دی زموږ وزیر صنعت او تجارت ته او هیئت ته چې د افغانستان نه لاړ شي اسلام آباد ته، او د دوی سره په دې ارتباط باندې د نږدې نه خبري وکړو. نو تر اوسه پورې موږ څو ځلا وتویل دي، مګر زموږ مالونه نه دي خوشی کړي او زموږ مالونه وسم ولاړ دي او وسم زموږ یو څه د خوراکي مواد چې هغه خراب کیږي هغه تاریخ تیریږي. حتی موږ د وړي مال راوړی دی اوس په ژمه کې راورسېدو. نو دا ډېره جدي ستونزه ده تجارتي او د افغانستان اقتصاد ته ډېر لوی زیان دی.
بله، هغه په داسې شرایطو کې چې افغانستان له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. د بیرته درګرسو لافیزي صاحب څخه غواړم چې پښتنو کوم افیزي صاحب، تاسو به اپټا موافقه لوستې وي په دې کې څه ویل شوي دي؟ آیا داسې کومه ماده خو به نه وي پکې چې د هغې پر اساس پاکستان کولی شي چې په افغان سوداګرو باندې نوي شرایط کیږدي، لکه دا اوس چې کومې خبرې علي کوزای صاحب یادونه کوي؟
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته، درنو او اوریدونکو ته، او عبدالرنګ دې ترون ملګری او همکار زما شغله افغانان کوزای صاحب، او همدارنګ ګران استاد اتمار صاحب ته سلامونه اونې کې هیله تقدیموم.
سلام.
په دا اپټا قرارداد چې شوې دي مخکې تر هغه څخه د 1950 کال ترانزیتي قرارداد او زمونږ دا دواړه قراردادونه بینلي معیارونو سره برابر جوړ شوې دي، او دا اخیری قرارداد د لاسلیک په وخت کې د امریکای د بارنۍ چار وزیر هیلری کلنټون هاملته راغلی و او دی ګرانتور په حیثیت عمل ته په کلاسیک کړی دی. نو دا د بینالمللي قوانینو سره سم قرارداد شوی دی او پاگه که هیست نیم بلکیاوی نشته دی اما دوی دی اول سرسخه پا داغه بانیشمند پاتی نشول دی مثال پا چوگه دوی پا اول سر که جمن موچیز منگ گادی پریدی تر آغا پوری کراچه پوری او دی واگه دیلار سخه از منگ راکل ورک هندوستان سر تسهیل که اما دوی صادراتی مال پی خودل او په مقابل کې وارداتي مال زموږ د هندستان څخه نه پریښول او په دې ترتیب سره د ګاډي چاستول هلته د یو طرف مال وو بل طرف تش راته او دا اقتصادیات نه درلودل او ډېر زیان پکې وي او بل دا چې پاکستان هم د ډبلیو ټي او یعنی د تجارت نړیوال سازمان غړیتوب لري او افغانستان هم لري او دواره هیوادونه دی تی آی آر دی کنوانسیون غلی توب لری و در طول و به امدالی اصنادو که دا برسیره دا چه غلی هیوادونه باید یو گلتا تسهیلات جوکی سانتیاوی دی سوداگری چارو لپار پیدا کی دا نه چه دی خندونه و چه یارا ورز بیا مشکلات را پیخ کی او پاکستان دی طول و به امدالی او قوانینو او کنوانسیونو او دی زمج دی افغانستان د قرارداد کم شکل دی په غیر اساسه ولونه کی او تخطی کی په دې خاطر په کار دی چې یو اربیټریشن یا د منازعاتو د حل معتبر نړیوال محکمې ته لاړ شو اما چون په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی دغه محکمې لخوا او د ملل متحد کې استازی نه لري خدا موضوع منتفی ده ولې دوی کولی شي چې پاکستانی لوری سره خبرې وکړي او لکه چې زما همکار د ګران الخویس ویلي هیڅ هیواد په دنیا کې دا ساری نه لري چې د پردي مال چې ترانزیت د هیواد څخه تیریږي په هغه باندې کسټم ډیوټي یا محصولي ګمرک هغه کې وضع کي.
ډیر مننه سلامت اوسې حافظي صاحب. ډاکټر صاحب اتمر ستاسو په نظر کوم اقدامات چې پاکستان کوي او زموږ د دوو میلمنو خبرې تاسو واورېدې چې دوی وایي چې د نړیوالو قوانینو تجارتي قوانینو خلاف اقدامات دي ستاسو په نظر د پاکستان هدف څه کېدای شي؟ آیا سیاسي انګیزه لري او که فکر کوي چې لکه ځینې پاکستانی چارواکي چې وایي چې له افغانستانه مال بیرته پاکستان ته قاچاق کیږي نو ځکه دوی دا فشارونه زیات کړي دي؟
مننه سروان صاحب تاسو ته سلامونه جناب الکوزی صاحب ته او جناب حافظي صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. د پاکستان دریز د اوس لپاره د افغانستان د تجارت په برخه کې او ترانزیت په برخه کې دا یو نوه سیاسي بڼه لري. په دې معنا دوستانو په دې باندې پوره خبرې وکړلې کوم چې قراردادونه دي او دغه تجارتي قراردادونه پر بنسټ پاکستان دا حق هم نه لري چې دومره فشار په افغاني لوري باندې وارد کړي چې د دې مالونه دی د کراچي په بندر کې ایسار کړي او په هغه باندې د ډمبرچو لګي هغه باندې د ډېر زیات محصول لګي حالان دا چې دا نظر په قراردادونه باندې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی دی دا غیر قانوني دی. په هر صورت پاکستانیان داسې فکر کوي چې مخصوصا په دغه شلو کلونو کې او دا اوس او حتی د هغه نه مخکې هم دوی داسې فکر کوي چې دوی برلاسي دي د افغانستان په سیاستونو کې او دوی کولی شي چهار وخت د دې نه منحص دی یو ابزار د فشار په افغانستان باندې استفاده وکړي. که مونږ د دې سابقه ته وګورو زما خپله یادیږي کله د ظاهرشاه په وخت کې او د داود خان په وخت کې حتی دغه میوه چې به د کابل نه یا د افغانستان نه پاکستان ته ته کوم موټر چې به زر رسیده هغه به جایزه ګټله. یعنی دومره هغوی محتاج و زمونږ دغه تجارت ته چې هېڅکله دوی په دې باندې ونه توانېدل چې دغه تجارت ته خنډ ایسکي. لیکن د هغه نه وروسته
د اوباشه محتاج ول او کپاغه وخت کې په افغانستان کې یو باثباته دولت او دوی کوشش کوي چې اړیکی ورسره شي کړي
باثباته دولت یعنی متقابل تجارت نو باثباته دولت زموږ د خپل یادی کله چې د غلار په پاکستان باندې وټړل شو ډیر وخت کې حتی په افغانستان کې د داوود خان په وخت کې د پاکستاني توکي ټکرونه دا تحریم شول او د داوود خان په وخت کې داسې هدایت دا و چې په بازار کې پاکستاني ټکرونه په دکان کې پیدا شي هغه کس شدیدن مجازات کیږي ځکه چې د نن په افغانستان کې زموږ تولیدات د ټکرونه په برخه کې ډیر پورتو نو داغه پر بنیاد باندې دا اجازه پاکستانی مالونه ته نه وچه هغه شی چې د نن په افغانستان کې پیدا کیږي دوی د لار شي تجار د لار شي یا خپل پاکستانیان دا افغانستان ته ځان صادر کړي په هر صورت یعنی د مخ وخت نظامونه همدومره قوي ول چې دغه ته پوره ځواب ورکړو متاسفانه لکه چې ما مخکې عرض وکړ پاکستانیانو د جمهوریت په وخت کې هم د دوی په اصطلاح ستراتیژیک دوستي د امریکایانو سره وه دوی همیشه د امریکا د کړکۍ نه افغانستان ته راننه کېدل او ستاسو په یاد چې دغه درې اړخیزې ناستې کوم چې د امریکا او د افغانستان پاکستان ترمنځ په امنیتي برخه کې د تجارت په برخه کې د ترانزیت په برخه کې ترسره کېدل پاکستان د ژمنو ته وفادار نه پاتې کېدل او په مخ وخت کې دوی داسې دریځ نو چې افغانان تر فشار لاندې راولي اوس هم دوی په اول کې کله چې د طالبان حکومت رامنځته شو که ستاسو په یاد وي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې خبرې کولې لکه چې دوی د افغانستان باندې همدغه په سیاسي برخه کې همدغه په تجارتي برخه کې همدغه نور د نننه په افغانستان کې حکومتي چارواکو باندې دوی تصمیمونه نیول او په اصطلاح دغه مسایل ډېر جدي وو او دوی داسې فکر کوي تر اوسه پورې چې افغانستان زموږ یو سوری حکومت دی موږ هر څه چې غواړو په دوی باندې تپلل شو په دوی باندې تحمیلولی شو همیشه دوی زموږ تجارت من کړی دی کن خپل تجارت آزاد پاتې شوی دا موږ دغه موقف کې نو چې کله چې دوی زموږ تجارت من کړی چې موږ هم د دوی ترانزیت منځني آزاد ته من کړی وای
بله ډیره زیاته مننه او وروسته به په دې موضوع خبرې وکړو چې د افغانستان لوري ته څه پکار دی یعنی څه یې په واسطه پورې کومه حرب لري چې پاکستان متقاعد کی چې خپل پالیسی بدله کی علي کوزای صاحب سره لدی چې د دې لپاره چې تاسو وخت کم دی سره لدی چې د چابهار بندر پاړه ډېری خبرې کیشي او سره لدی چې په ځلونو افغان سوداګرو ته د کراچۍ په بندر کې ستونزې پیدا شوه لیکن بیا هم ولې سوداګر د چابهار بندر ته زړه نشي کوي
بله او د دې کې شک نشته چې کراچۍ د افغانانو د پاره د بهر د لارې د نږدې ترينه لار ده او شاید مصرف کم راشي په نږدې به یا بنې خو مصرف کم راځي یعنی د یو نیم زر نه تر $2000 پورې په یو کانټینر کانټینر کې تفاوت راځي خو دغه شانتي پیښې چې رامنځته کیږي چې په موږ باندې د امرجو ریټینشن راځي په کال کې 3 ځله 4 ځله زمون تجاران په دې وخت چې نور د دې بندر نه استفاده ونه کی خو موږ ته دا لدی ویل شو چې تاسو په دې لار مال مراوړی لکه دا اوس چې راته ویل شو چې تاسو د دې به قانونن د افتا د قرارداد لمخې نه درې میاشتې مخکې موږ ته وخرا کړی دی یا زمونږ حکومت زمونږ وزارت تجارت چمبارې پر جریان کې اچولې ده چې دغه تاجرات موږ وځې کوو تاسو خپل ځان سنبال کړئ نو موږ به خپل مالونه په دغه لار نه راوړلې زمونږ مالونه په کراچۍ کې چې دراله ودرېدل دوی پس هغه نه په اشاره خوره کړل چې دا هم یو غیر
علي کوزیس خدا خو اول وار نه دی یعنی دا ډېر کلونه ووتل چې هر څه مو د ورسته په دې لارو کې دا ډول ستونزې راځي پاینده کم شاید ضمانت نه وي ممکن سبا یا بل سبا دا لار خلاص کی بیرته دواړو خو خبري وکي او بیا دا مشکل دی و مودې لپاره حل شي لیکن کوم ضمانت خنشته په څه شکل تاسو کولای شئ چې ضمانت ترلاسه کړئ او ترڅو چې ضمانت نیوي ترلاسه شوی بیا هم تاسو جرأت کوئ چې لدی لارې ترانزیت وکړئ مال وارد کړئ؟
نه ضمانت خنشته ضمانت خنو خو د اپټا قرارداد وو وخت چې د اپټا قرارداد وو نو د اپټا قرارداد لمخ نه دغه شرایط چې دوی وسره راکړی دي په خوای منګ باندې یو سلسله قیدات وځ کول چې هغه قیدات داسې وو چې مونږه کولای شو چې دغه برداشت وکړو کوم نوې قیدات چې دوی وځ کړی دي دا قیدات مونږ لپاره دیخي نه وي دي یعنی دا خدای مانو لري چې هیڅ مراده په دې لار باندې نو په دغه خاطر باندې اوس مونږ مجبور مو کله چې وچی بل لار نه لرو چې باید د کراچۍ بندر خوشی کو او دا چې کومه تویل شوې وي د حکومت چې دا اوس د اپټاپ دغه کې د بندر چابهار سره د ایرانیانو سره کومې خبرې وکړلې دا خبرې چې اوس کیږي دا زمونږ د فارا خوشاین دي ځکه چې هغه فیصله چې ایرانیانو وکړه چې دوی به په خپل ټیکس کې په خپل مسایلو کې کمواله راولي زمونږ موټر ته به اجازه ورکړي او دغه کیږي به یو بل ملي ستونزه هم شته چې د امریکا د تازراتو لاندې دي د غذایي نه نو هغه هم یو ستونزه ده چې په دې ستونزه باندې هم باید فکر وشي اما که موږ په دې باندې دقیق پوه شو چې پاکستان هېڅ دا کار نه کوي نو پاکستان موږ ته دا مشکل ایجادوي نو په دې خاطر باندې موږ مجبور مکلف یو چې نور په خیر سره د دې لارې نه استفاده ونکړو.
ډیره مننه سلامت اوسې علي کوزی صاحب.
ډیره مننه
کور ودان لطفا وکړه خوشاله اوسې مننه افیسی صاحب. د شاغلی علي کوزی دی امریکا بندیزونو ته اشاره وکړه چې په ایران لګولې دي لیکن د جمهوریت په وخت کې دا ویل شوی و چې د افغانستان لپاره دا چابهار بندر استثنا ګرځولې دی. آیا هغه استثنا لا هم شته او کنه؟
اول که تاسو عرض وکم چې امریکایان په افغاني ټکو باندې بندیز نه لګولي او نه دی لګولي اوس هم نه یوازې چابهار بلکې د بندر عباس لري د خرمشهر لري زمونږ ټوکي راځي او اوس نه یوازې زمونږ ترانزیتي مالونه دی راځي بلکې په خپله ایران اول سوداګریز شریک دی افغانستان پاتې شوي دي او تر $2 میلیارد هم زیات د هغوی صادرات افغانستان ته زمونږ لخوا متاسفانه $60 میلیون ته رسیږي. نو اصلي مسله په دې کې دي چې د دې پر ځای چې مونږ د چابهار پسې وګرځو یا نور بندرونو پسې مونږ ډېر کارونه کولی شو لکه چې اتمر صاحب مخکې وفرمایل یعنې په هغه وخت کې چې افغانستان $12 میلیون وګړي پکې اوسېدلې یو سل $12 میلیون متر ټوکر کول تولیدول او په عین زمان کې زمونږ خپل داخلي تولیدات د خوراکي مواد څخه نیولې تر پوشاکه پورې تقریبا بشیاتو ته مونږ رسیدلی وو. او بل دا مسله ده چې تقریبا 15,900 کانټینر کوم چې د پاکستان لري او د بندر عباس لري راځي د چینایي مال دی. مونږ خو د چین غونډې یو کولی شو چې خپل لار ورغو مخکې خو ستونزې ډېرې وي د لارې ډېرې ویجاړې وي د بدخشان لا ډېر خراب وو اوس خو په دغه تیر شل کال کې ډېر کارونه هلته شوي دي تر شکاشمه پورې پوخ سړک موجود دی او هغه خراب لارې اوس نشته یو 50 کیلومتر نور پاتې دي چین ته ورسېږو که چېرې دوی چین سره توافق وکړي او دا لاره ما واورېدل چې په دغه کلب توافق شوي دي که چیرې دا لاره خلاصه شي تقریبا 70% هغه وارداتي ترانزیتي مالونه چې د کراچۍ څخه راځي یا د بندر عباس څخه راځي یا غیر څخه مونږ بیغمکی وو او مستقیما د چین څخه او د لری ختیځ هیوادونو څخه د چین لري ورسره داخلي دي او دا ډیر پرمختګ پکې راځي او د وخان د کریډور لري مونږ کولی شو خپل مالونه خپل ورسره داخل کړو او حتی ایران ته هم د افغانستان د ترانزیتي لار په هیڅ ګټه کورته شي او ایران واردات هم ډیر زیات کچه دي هغه هم دا ډیر ارزان دی او ډیر نږدې دي نو دا لار دي دا درې نور مسله دا شي چې د منځنی اسیا څخه مونږ مالونه راواردولی شو او کولی شو چې پاکستان څخه ځان بیرامه کو یوازې د خوراکات چونکه اول خو زمونږ ترجیح دا غوښتي چې پاکستان هم په اقتصادي لحاظ افغانستان اقتصاد سره مخلولې دي موږ یو بل سره ډېر هم مناسبات درلودل د خصوصي سکتور د پاکستان په دا ګټ خونه کې چې موږ په 2008 کې دا تاسیس کړ هغوی ډېر لیوال دي چې افغانستان سره ښه تجارت ولري دوی ډېرې فابریکې د افغانستان لپاره تولیدول د دې غوښتنې ته ځکه خاص د ورسال لپاره وو څو ټول په تبدیلی دي دي د پاکستان سیاست نه یوازې د افغان سوداګرو په ضرر دي او د افغان د خدماتي سکتور یا ترانسپورټیشن په ضرر دي همدارنګه د پاکستان د سوداګرو او د صنعتکارو او د کسبګرو او د ترانسپورټرانو په ضرر دي نو په دې خاطر ضروري دي چې دوی د ګاونډي ټوپ پانک ولري او دا ورګلوی او کوم مناسبات چې د ملتونو ترمنځ د فخاص شتون لري دا پام کې ولري او دا غزور جاتي څخه باندې وي.
بله ډیره زیاته مننه کورودن اتمر صاحب د پاکستان فشارونه به د افغانستان د طالبانو حکومت فکر نه کوي چې ایران ته نږدې کی او له پاکستان سره به اړیکې کم شي او په نتیجه کې به د پاکستان نفوذ په افغانستان کې کم شي؟
یقینا هم دا څه دی ځکه اوس کپاسیټی ته وګورئ چې د مور عبدالغنی برادر سفر ایران ته چو تقریبا د دې مهمه برخه هم د تجارتي اړخو دوی چابهار ته ولاړل او نور قراردادونه هم د ایرانیانو سره امضا کړل او د دې خبرونو پر بنسټ تقریبا ایران سره د دوی کلنۍ راکړه و تر لس میلیارد ډالر پورې رسیدي چې یعنی اوس تقریبا د 2 میلیارد په شاوخوا کې ده ځکه چې افغانستان یو اقتصادي بازار دی د ایران لپاره او هم همدغه د پاکستان لپاره کومه یا په اصطلاح موږ سره دا افزار شته چې موږ خپل دغه بازار د پاکستان ایران ته وړو یا نور هیوادونه ته یعنی ډېر متکی د پاکستان په بازار و نه اوسیږو پاکستان همدغسې د افغانستان د اقتصاد نه کال کې 2 تر 3 میلیارده ډالره پورې راکړه ورکړه لري خو دا به هغوی ته هم ډېر مضر تمام شي ځکه چې هغوی دغه پیسې د لاسه ورکوي او افغانستان لپاره بدیل لاره شته دی ځکه چې مخکې افیسې ویلي خرمشهر دی بندر عباس دی چابهار دی د چین لاره ده او همدغسې د منځنۍ آسیا لاره ده افغانستان اوس هغسې یو حالت کې نه دی لکه چې مثلا 10 کاله مخکې وو یعنی دغه بدیل لارې د دوی دپاره شته او بل ډېر لوی لوی پروژې په افغانستان کې دا د پاکستان او د افغانستان ګډې پروژې دي یا د هند سره مثلا تاسو اوس چاپی پروژه وګوري دا د افغانستان د لرنتی او دغه انرژي پاکستان باندې ځي او دا افغانستان د دې یو مهم هیواد دی همدغه څه د کاسا 1000 پروژه دی همدغه څه د ریل پټلۍ دي اوس دا د ریل پټلۍ چې اوس قرارداد شوی چې د ترمز نه به دا تر پاکستان پورې رسیږي خدای
اما دا یو فعلا نشته کدا وې افغانستان به هم یو حربه پلاس کې درلوده یعنی د فشار وسیله به درلوده اوس چې یو هم نشته نو فکر نه کوي چې پاکستان دا مناسب وخت بولی چې هر څه چې غواړي هغه په افغانستان تحمل کړي
یقینا اوس همدغه جنجال هم همدغه نه پیدا شو چې یو خو د تجارت په برخه کې بل دغه د مهاجرینو په برخه کې چې پاکستانیانو ډېر جدي تصمیمونه وو ډېر غیر معقولانه تصمیم دوی ونیو چې مخالف د ټول بشري نورمونو انساني نورمونو دی دغسې یعنی دغه قدم اول پاکستانیانو
لیکن اتمر صاحب مخکې دا یادونه وشوه چې حافظ صاحب اشاره وکړه چې دا کارونه د پاکستان په خپل تاوان دي خصوصا د دوی د سوداګرو په تاوان دي د دوی د صادراتو په تاوان دي لیکن له دې ټولو سره سره پاکستان چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی ولې دا کار کوي فکر نه کوي چې هغوی هم ځینې سیاسي غوښتنې لري چې هغه د طالبانو حکومت نو ورته اجرا کوي. مثلا دوی ادعا لري چې د افغانستان طالبان د ټي ټي پی ملاتړ کوي، لکه هم ځینې وایي چې په مهاجر فشار زیات کړی دی، له هر حربې نه کار اخلي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي.
ګوره د ټي ټي پی او نور ترهګرو ډلو شتون کدار څوک وایي زمونږ او تاسو په مخ کې دغه ډلې په پاکستان کې پیدا شوې دي، دغه ډلې دوی په افغانستان کې نه دي پیدا شوې. دوی پاکستان د دغو ډلو کوربه او په دغه څلوېښت کلونو کې، او همدغسې که تاسو مخکې د دې نه وګورئ کله چې په افغانستان کې هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت و یا د هغه نه مخکې حکومتونه و، دوی په ځلو پاکستانیانو ته دا ویلي چې دغه ډلې تاسې د منځه یوسئ، دغه ډلې مه پرېږدئ چې راشي. او پاکستانیان په ښکاره دا خبره کوله چې دا د جهاد افغانستان دفاع پاکستان و، نه پوهېږم چې دغو ډلو ته به بمونه ورکول، راکټونه ورکول. دغه ملکي کسان شل کاله دوی دغسې مسافر او راکټ باران کړي چې نړۍ لکه دغه د غزه او د حماس دغسې یو مسله په افغانستان کې. نو هغوی په دغه څلوېښت کاله کې دغه شي ته حاضر نه شول، اوس څنګه دوی په دغه دوه کلونو کې دغه توقع لري چې د افغانستان د طالبان حکومت هم دوی څه چې دوی وایي. اوس طالبان خو دا وایي چې موږ هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې دوی دې د افغانستان د خاورې نه استفاده وکړي. هغه مشکل چې خپله پاکستان کې دی امنیتي، د هغه مسؤلیت په افغانانو باندې نه دی. دا که تاسې هر چا ته هر محکمې کې دا خبره اوس پړئ، همدا ډېر محکوم دی چې افغانان له خپل د امنیت غمه وخوري. دوی مکلف نه دي چې په پاکستان کې هر ډله چې یو کار وکړي د هغه مسؤلیت دوی ومني. دغه ټي ټي پي دوی وایي چې زمونږ ملګري وو، زمونږ په اصطلاح فکري ملګري وو او دي، لیکن دوی ته موږ دا حق یا اجازه نه ورکوو چې دوی د افغانستان د خاورې استفاده وکړي. او دا چې د دوی ټول روزنیز او نظامي زده کړه دا ټول په پاکستان کې شوی، دا ټول په دې باندې
بلې
دا لوی لوی پروژې دي چې امریکا او لوی قدرتونه د دې تر شا ولاړ دي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسې اتمر صاحب. آفیسی صاحب، په وارداتو کې ممکن ایران او نور هیوادونه د افغانستان لپاره بدیل ووسی، اما د صادراتو په برخه کې له پاکستان پرته بل هیواد بدیل کېدای شي د افغانستان د صادراتي مالونو لپاره، لکه خصوصا لکه میوه؟
پاکستان خو په خپل افغانستان ته ډېر اړتیا لري. د منځنۍ شاس خو واردات چې کوي په ترانزیت توګه دا هم د افغانستان له لارې کېږي. مثلا مالوچ، پمبه ډېر زیات واردېږي د پاکستان څخه افغانستان ته، او د منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې پاکستان ته. دوی دا احتیاج لري، دا ضرورت لري چې
منظور دی افغانستان لپاره. افغانستان خو تاسو ویل چې کولی شي له چین وارد کړي، که سړک جوړ کړي له ایران، هغه مالونه چې له پاکستان واردوي له ایران یې کولی شي، له منځنۍ آسیا یې کولی شي. لیکن د افغانستان څه چې افغانستان صادروي هغه بل بازار لري بې له پاکستان.
دا مواد معدني کم چې دی د افغانستان ډېر ارزان دي، او هغوی ته ډېر دوی ډېر ضرورت لري. افغانستان دا ډېر تولیدي، او زمونږ صادرات د هماغه سکاره او نور د نور معدني موادو چې پاکستان ته ځي، پاکستان ډېر لوی بازار هم دی. مونږ ته دا تېر کال تقریبا $2 میلیارد شاوخوا زمونږ صادرات وو، په هغه کې 1.3 میلیون یوازې پاکستان ته صادرات وو. یعنی تقریبا زمونږ صادرات په پاکستان باندې ولاړ دي. که پاکستان چیرې دی صادرات زمونږ صادرات هلته پاکستان ته نه شي، زمونږ مالونه بل مارکیټ نه لري. ایران په خپله ډېر میوې لري، زمونږ تر میوې څخه ښه میوې لري. منځنۍ اسیا هم د میوې څخه ډک هېواد دی، تاسو معلوم دي چې دا هم تاجکستان هم ازبکستان
هم کازاخستان ډیر لوی مزکل لري او ډیر اولیه مواد په شمول دی میوه او په شمول دی نباتي بوټي لري نو په دې خاطر باندې
او خصوصا هغه میوه لري چې موږ هم لرو یعنی ضرورت نه لري
بله عین شی لري او کیفیت یې تر موږ ښه هم دی مثلا سیب سمرقندی چې وای خو ورسان کم دی مغز ښه راغلی دا مڼی چې دی دا ډیر یو ناک نور شین نه د ازبکستان تاجکستان کې بیساری فایده کیږي او ډیر ارزان دی البته نو بار صورت
یو بل پښتنه مې علي حافظي صاحب یو بل پښتنه مې درلود له اخره د چي د چابهار بندر په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو سرپرست په مرکه کې ویل چې د چابهار بندر لاري افغان سوداګرو ته د صادراتو او وارداتو په برخه کې یو بل ستونزه ده چې د چابهار بندر لاري مالونه د هند بمبئی بندر ته رسیږي او افغان سوداګر غواړي چې مالونه ډیلی ته رسیږي د دیلی بندر ته ورسیږي نو دا د دوی لپاره ډیر واردار نه دی چابهار بندر په ځینو نور ستونزو چې مخکې یاد شوې چې وښ د لاره یا بندیزونه دی په دا مشکل هم جدي دی
ډیری ستونزې شتون لري دلته په چابهار کې اول خدای چابهار مجهز بندر نه دی دا بشپړ شوی نه دی اسکلاتون نه لري لکه بیړی الټنه تنکیج نه نو ډیر مالونه شتون نه لري چې دا هر وخت بیړی التلار شي په ډیر شو سلويخ کانټینر خو دا بیړی چې یو میلیون ټن ظرفیت لري یا 15 لک ټن ظرفیت لري دا خو حرکت نه کوي نو په میاشتو میاشتو کې مالونه الته تم پاتې کیږي او بیړی نه ورته پیدا کیږي او تجهیزات نشته او دا یو متروک بندر دی اوس مال خو موږ د بندر عباس څخه ګټه پورته کوو په ایران کې او د نور بنادرو څخه او مثلا د ایران د خاورې څخه د ترکی مالونه راځي موشته د مزکل لري نو په هر صورت دا دی ولټرنټیو پای سیدا او مخکې هم دغه بندر څخه یو ګټه پورته شوی او هغه وخت چې یو لک ټن د هندستان هغه مالونه مرستی غنم وو چې افغانستان ته پاکستان
بلې ټولې راغله لو بلې افیسی صاحب
او بیا و چې میوي زمونږ یو شپږ کانټینر لار
بلې
یعنی دا لار خلاص و ما اقتصادیت هم نه لري او ډیر مشکلات لري
په
دې خاطر باندې هغه اوس مجهز یو شی نه دي چې مونږ زنګت پورته
بلې اوس د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې له ایران سره موافقه ته رسیدلی دي چې مالیه به کموي او اسانتیاوي به زیاتوي په دې بندر لاري افغانانو ته یو خبرې دام کې وکړه چې د پرونی جمیل ورزی افغان سوداګر ته ویلی دی چې تاسو کولای شئ چې خپل مالونه لدی طریقه وارد او صادر کړئ نو څومره عملی تاسو بولی له دې ستونزو سره سره
مانه نو
چې اوس وایي چې دا وارد او صادر کړئ مانه نو نو بیا نو دا اعلان څه معنی لري
ما شاید تسهیلات زیات کړی وي او دی ویلی وي چې موږ نو لا سہولتونه او امتیازات درکو او د یو خبري خديري وي یو خبري دغه و چې د افغانستان له لارې اورګادي چین خواته یا کردیر و خانته یا غزایی ترسو چې د چینایي مال د افغانستان له لارې په ترانزیت توګه اته ایران ته ورسیږي دا هم دی ویلي
بله او د ایران د هم ویلي چې
وایي 10 میلیارډ ډالر زموږ تجارت اوسي په اوس مخه کې خدا ممکن پدې نه دی چې دا ټول زموږ تجارت شاوخوا 5 میلیارډ ډالر دی 10 میلیارډ چې اواز ایران ته یو خو بیا 3 میلیارډ کمبود لري اوس هم د ټول دنیا پر ځای کچېر ټول تجارت ایران سره وکړو اما پراتونکو کې دا ممکن دی ځکه چې ایرانیان هم خاموته ضرورت لري مخصوصا د دیوس پنی د بریتا چې دوی ویلي چې په اصفهان مبارکه کارخانه کې دوی 50 میلیون ټن خپل تولیدات جګی او یوازې دغه شولوی معدن چې 50 میلیون ټن په کال کې ورته برابر کې د زمونږ د دې اجګک معدن دی او نور معدن دی افغانستان دی چې په هغه کې ډېر بیساري ذخایر دی اوس پرنيشتون دی دا مسائل ممکن دي چې وشي اما اوس مهال اوسنۍ تجارت کې مثلا د چابهار تجهیزات کافی نه دي مشکلات زیات لري او بل دا چې د بیري نزي ډېر زیات ډېر لږ زی او راځي په دې خاطر مونږ ډېر تمکیج یل تک بند پاتې کیږي تاجر خو دې ته انتظار نه باسي
بله ډیر مننه سلامت اوسه حافظی صاحب اتمر صاحب ایران او طالبانو په دې هم خبري کړې دي چې البته د طالب چارواکو په قول وایم چې دوی غواړي چې د هرات څخه د ریل پټلۍ تر واخانه پورې وغځوي، سره لدی چې ډېرې غرنۍ لارې دي او سړک په ډېر مشکل حالت جوړی شي، او همدارس دا پټلۍ تر کندهار وغځوي. څه فکر کوئ د دې شي ظرفیت شته له ایران سره؟ هغه په خپل ایران له بندیزونو سره مخامخ دی.
مشکله خبره ما تفکاری داسې آسان هم نه دی. ایران خو دا غواړي او خپل افغانستان هم دا غواړي. امکان لري چې چینایان هم دې شي ته ډېر لیواله وي چې دغه د ترمز د اورګاډي پټلۍ تر هرات همداسې تر ایرانه پورې دا تمدید شي. او په دغه برخه کې چین خو داسې فکر کوي چې په دغه لاره دوی آسانه کولی شي چې اروپا ته او ترکیه او ایران د نورو ځایونو ته خپل توکي ولیږي. او ایران هم غواړي چې ځان د ازبکستان سره ونښلوي، یعنی دغه یو مستقیم د ریل پټلۍ د ازبکستان او د ایران ترمنځ د افغانستان د لارې نه دا جوړ شي. او د دې قرارداد هم زه فکر کوم په دغه سفر کې دا امضا شوی، ځکه ما دا خبر په دغه رسنیو کې ولوستل. نو په هر صورت د اوس دپاره لکه چې تاسو ویلې چې مرغۍ نه ګرفتار پر پایین شته، اوس دغسې یو خبره ده. دغه عملی کار د دې چې دا بیا څنګه او کله تکمیلېږي، دا یو مرحله ده چې هم امنیت پورې مربوط دی، هم اقتصاد پورې مربوط دی، هم د سیمې د سیاستونو پورې مربوط دی. دا چې آیا راتلونکي کلونه دغه فرصت به موږ ته مساعد شي چې دغه کارونو باندې اقدام وکړو او دا پروژې کامیاب کړو که نه. لیکن اوس لکه چې تاسو ویلې د ټاپي پروژه مثلا دغه شل کاله خو د جمهوریت په وخت کې دغه غږونه کېدل، لیکن عملا په دغه برخه کې کار داسې ترسره شوی نه دی. نو اوس ولیدل شي چې راتلونکی کوم قدمونه د افغانستان حکومت پورته کوي او کوم ایران پور. ایران خو اوس هم فعلا خو ایران ډېر مصروف دی، ځکه چې د غزې په مسله کې زه داسې فکر کوم د منځني ختیځ په مسله کې، په سوریه کې، په عراق کې، په لبنان کې، په یمن کې، همدغسې په نورو ځایونو کې مصروف دی. او آیا ایران دغه توانمندي دغه اقتصاد لري چې بیا دغه نورو پروژو ته هم دغه کم از کم په میلیاردونو ډالرو ته ضرورت لري چې دغه پروژې تطبیق شي او پلی شي؟ نو زه داسې فکر کوم دا دومره اسانه خبره هم نه دی. منتا یو خبره چې زه غواړم هغه وکړم دا دی چې پاکستان او افغانستان دا ګاونډي هیوادونه دي. دا یعنی که تاسو طولانی مدت دا فکر وکړئ چې دغه رقابت او دښمني به ادامه پیدا کړي، دا د دواړو هیوادونو په تاوان دی. یعنی داسې نه دی چې یوازې پاکستان تاوان کړي یا یوازې افغانان تاوان کړي، په دې کې دوی دواړه تاوان کړي. که دغه تجارت او دغه راکړه ورکړه یا دغه روابط په یو اساسي بڼه باندې په دې معنا چې هغوی زموږ حق ته احترام وکړي، موږ د هغوی حق ته احترام وکړو، د یو ښه ګاونډي په توګه دغه روابط سره وساتو، دا د دواړو هیوادونو په ګټه دی. او که داسې په تقابل کې موږ واقع شو، په رقابت کې موږ واقع شو، پاکستان زموږ همسایه ده، که موږ وغواړو که ونه غواړو دا موږ سره پروت دی او همیشه به وي. نو که موږ رقابتونو ته لاړ شو په دې کې به
بله ډېر زیات منن. افیسی صاحب، ایران او طالبان نو د ګډو تجارتي مرکزونو په پولو کې خبره کړې ده چې په پولو کې به جوړوي. فکر کوي چې دا ډول مرکزونه، تجارتي مرکزونه، د افغانانو په ګټه دي او کنه؟ دي ځکه چې مخکې تاسو وویل کوم څه چې افغانستان صادري هغه نه ایران اخلي نه د منځنۍ آسیا هیوادونه اخلي، دا بازارونه به یوازې له ایرانی مالونو ډک نه وي؟
عرض کوم تاسو خدمت ته چې دا ګډ بازارونه، سرحدي بازارونه، دا یو ناکام تجربه ده. مخکې هم وو، اول ته بېله محصوله څخه مالونه راځي
موږ چې د صادراتو لپاره نه لرو چې هلته وړاندې کړو، په هر شی چې راځي د ایران څخه راځي او بی محصول راځي. یو څو محصول چې دغه مال افغانستان ته ګټه پورته کېدل، ځینې دولت لپاره یو څه محصول اخیستل، هغه محصول هم بندیږي کله چې دوی هغه کوي. دا بازارونه جوړوي، دا بازارونه زمونږ په ګټه نه دي، دا زمونږ په ضرر دي.
او یو بل موضوع هم له تاسې غواړم پوښتنه وکړم. حافظي صاحب، تاسې ته د بدخشان جغرافیه ښه معلومه ده. طالبان هم وایي چې دا سړک خو حداقل د اوس لپاره جوړوي. د دې سړک په باره کې ویل کېږي چې داسې سیمو کې تیریږي چې ممکن د کال په څو میاشتو کې د واورو له کبله بیخي بند وي او شاید استفادې وړ نه وي. جغرافیه داسې ده؟
نه، داسې نه ده. دا لار خو یو تاریخي لار ده، تاسو ته پته شته چې دا د ورښتین لار ده، او که دغسې یو سب دلیدلی وای خو دا هغه نه کېدله. داسې نه وو چې دا ورښتین لاره د ژوندي پاتې شي او داسې په تاریخ کې یو ځای ولري. دا خو یو څه ده، تجهیزات شتون لري اوس مهال. هره ورځ هلته شپږشمه پورې موټر ځي او راځي. داسې نه دي چې لاره بنده شي. او دا منطقه چې دی یوازې د خپل د پامیر یو قسمت دی چې کوچنی پامیر ورته وایي چې کاشغر د یوسه سره چین سره پوله لري. دا څه دی، کله نا کله بندیږي، اما اوسنۍ ټکنالوژي او دا سره تونلونه او دا شیانه ګلری تر سالنګ سره خو یخ نه دی. نو په دې خاطر دا لار هر وخت کېدی شي چې خلاصې وي. مشکل ستونزمن دی، مشکل دی، اما آسان نه دی، اما ناممکن هم نه دی.
بله بله صاحب، ډېره مننه کور ودن. اتمر صاحب، اوسنیو حالاتو کې چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني، دغه هیله د افغانانو چې افغانستان به په یوه تجارتي تقاطع بدلی شي، د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ، او دغه راز د شرقي یا شرقي آسیا او غربي آسیا ترمنځ د راکړې ورکې په مرکز بدلی شي، څومره دا امکان شته په اوسنیو شرایطو کې؟ البته د ته پکتو چې ایران هم تمایل ښودلی دی او چینایان هم تمایل لري، او د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ډېر زیات تمایل شي، خصوصا ازبکستان د ریل پټلۍ په باره کې له پاکستان سره هم خبرې کړې دي.
دغه پرون یو کانفرنس و په ازبکستان کې، او دغه غړي وتونه دوی دا غوښتنه کوله چې افغانستان دې لږ فعاله شي په دغه برخه کې. یعنی دوی د افغانستان نه توقع لري چې په دغه برخه کې همکاري وکړي، او ښه قوي همکاري دې وکړي. دا د اتصال منطقوي په برخه کې، او اتصال منطقوي د افغانستان هغه قوي پوینټ دی. که دغه پوینټ افغانان وساتي او قوي وساتي په دغه برخه کې، هم دغه اقتصادي انکشاف او هغه رامنځته کېږي، او هم د افغانستان اهمیت د تجارت او لارې لدغه پورته کېږي. زه فکر کوم که تاسې اوس مثلا دغه د یو لار یو کمربند پروژه وګوري، د دې یعنې دوی غواړي دا چې افغانستان د دې پروژې غړی شي، او په دغه برخه کې د دوی چمتووالی وښيي. دغه امکانات اوس شته دی، خو افغانستان ته دا پکار دی چې یو د دوی په لارو باندې فکر وکړي، په دې باندې سرمایه کسوري وکړي، بل دې په دغو لویو پروژو کې سیمه ییز پروژې چې دي په دې کې دوی فعال ګډون وکړي. صحیح دی چې موږ امکان لري ځینې هېوادونه افغانستان تر فشار لاندې راولي، لیکن افغانان د دغه ډیپلوماسي باید ولري چې په دغه موقعیت کې د دغسې حالاتو نه په خپله ګټه استفاده وکړي.
څنګه به کوي لکه مخکې یادونه وشو فکر کوم چې حافظي صاحب وویل چې وای افغانستان کې یو داسې حکومت چې نړیوال ټولنې په رسمیت پیژني نشته، نو کله چې پاکستان د تجارتي قراردادونو سرغړونه کوي شکایت نشي کولای.
ګورې همدغه خبره ده، جدي خبره همدغه ده. افغانستان ولې څوک نه پېژني؟ ځکه یې نه پېژني چې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هغه غوښتنې چې خلک ولس د طالبانو د حکومت نه لري دوی پاتې راغلي. دا دوه نیم کاله کېږي چې دوی موږ د مکتبونو په پروسه باندې کار کوو. زه نه پوهېږم پاکستانیانو په یو میاشت کې کله چې په اته نو یو کال کې هندستان اته نو چاته نو که پاکستان په یو مېست دا اته جوړ کړ او انفجار ورکړ، دا ریته خو دې چې دا د هندستان د رقابت په خاطر موږ دا جوړ کړ او دا کمی بم خوان شو. موږ په دغه دوه کال او دوه مېست یا درې مېست کې یو پروسیجر جوړ نه کړ شو کیا دا چې موږ دروغ وایو. اوس خبره هم دا ده که طالبان حکومت غواړي چې دوی نړۍ په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دوی سره نړۍ ډیپلوماتیک روابط ولري، که غواړي چې خپل افغانانو په دوی باندې اعتبار وکړي، دغه درې څلور ټکي ډېر مهم دي. دا ټوکې نه دي، دا څلوېښت میلیونه نفر متضرر کولی شي او دا هغه څه شی هم نه دی چې موږ وایو چې دا د شریعت مخالف دی، د اسلام مخالف. په هیڅ نړۍ کې په هیڅ اسلامي هیوادونو کې دغه څه کار چې طالبان لګیا دي کوي هیڅوک یې نه کوي. او دغه سبب دی د دې چې اوس ګورې نړیوال آمده دی چې دوی سره تعامل وکړي، لیکن دوی بشري اولي ابتدایي حقوق نه مراعاتوي. دوی ښځې محدودې کړي دي، بند کړي دي، د اجتماعي کارونه، د زده کړو نه، چې دغه خپله نقض بشري حقوق دی. یعنی کله چې یو هیواد وایي چې څنګه هغه یو هیواد سره چې هغه بشري حقوق نقض کوي، څنګه یو هیواد سره چې هغه تعلیم منع کوي، څنګه یو هیواد سره چې هغه مثلا مشارکت نه مني، نو موږ څنګه تعامل کوو؟ دا ټوک د طالبانو په میدان کې دی. که طالبان زمونږ دغه پیشنهادونه اوري، په دې باندې د غوري په خپله طالبانو کې په دغه مشرانو کې د دې د خولې نه موږ دا اورو چې د تعلیم حق د ښځو حق دی، دا د باید ملک شي او حکومت د باید پراخ شي او کار د باید پیدا شي. دا هغه ډېر اساسي خبرې دي خپله طالبانو ته داخلي مسؤلیت ورکوي.
ډېر مننه. سلامت اوسې. په دې وروستیو شېبو کې یوه موضوع چې مخکې یاد شو چې د افغانستان کې مشروع حکومت نشته چې نړیوالې ټولنې ته مراجعه وکړي، حافظي صاحب په خپله سوداګر مو دا کار نشي کولی چې د نړیوالو مراجعو ته مراجعه وکړي او ورته ووایي چې پاکستان له موږ سره دا قراردادونه لري لیکن د هغو سرغړونه کوي؟
په اصولي لحاظ تاسو نه لرو، ولی خپل هلې ځلې کوو. مثلا په یو پنځو سیوادونو کې مشت افغان سوداګر شتون لري، او دا مخکې یو څو ورځې د مخه ما د رئیس حکومت تجارت ترکیې چې د دوی د بازار بورس رئیس هم دی او اوس مهال د ایکو رئیس هم دی، د ایکو تاکونه اوس ما اشنا دي، ځکه چې اول زه رئیس وم او بیا د ایزما پر د ایران راغی، بیا دی راغی. خسر مناسبات لرو، زه ترکیه ته تللی وم، هلته دې سره مې خبرې وکړلې. ما ویل تاسو یو لاره ولټوئ چې کچیر د دولت دغه سی وی او د افغانستان اقتصاد لا شاته پاتې کیږي. نو بیا غو ویل چې یو لاره شتون لري چې یو ورلد بزنس کونسل، افغان ورلد بزنس کونسل جوړ شي او هغه کې دا ټول بهر مشت سوداګران سره یو ځای شي او خپل مشرتابه وټاکي. دا کېدای شي چې د دولت تشه ډکه کړي په اقتصادي لحاظ، ځکه چې دولتونه په افغانستان کې بې ثبات وي او اقتصادي ودې لپاره یو ثبات ته ضرورت شته او یو دایمي ادرس باید شتون ولري. او دای په خپل هم ویل چې زمونږ د پرمختګ هم د همدغه بینلي تجارتي کونسل څخه راځيګیدري دي، په دې معنی چې د مشت ترکان چې پسله دوام نړیوال جګړه جرمنی او نور هیوادو ته لاړ. د دغه کنسل له لارې دوی بیرته خپل وطن ته ستانه شول، او نه یوازې پیسې بلکې په زمان کې ټکنالوژي او خپل کاري مهارت یې ترکیې ته راوارد کړل، او د ورسته پاتې ترکیه یو دم پرمختګ وکړل. او موږ د هغه جی شل یا جی بیست هیوادونه چې دنیا کې ډېر شتمن هیوادونه دي موږ داخل شولو. هغه ډېر ښه سړی هم دی، او ما ته وویل چې که ته شروع کړي دا کار خلک تا باندې اعتماد کوي، سوغشته ته رئیس دي اتاق د افغانستان وي د بیدیکو رئیس وي. ما وویل چې زه خو یو څه اوس ستړی شوی یم، اما دوستان ته وایم چې دا کار پیل کړي. هغه وویل چې موږ او د دیکو نور هیوادونه پرته له پاکستان وویل چې حمایت کوو ستا د موقفه څخه. نو موږ خپل هلې ځلې کوو، اما د دولت تشه خو نشو د کولی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان ښاغلی حافظي، د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی، همدار است ډاکټر محمد اساق اتمر چې په جرمني کې د پوهنتون استاد است. له خانجان علي کوزي څخه هم مننه. خانجان علي کوزي د افغانستان پاکستان د ګډو سوداګرۍ خونو رئیس او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرسیال دی. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې آزادي رادیو اوري.
مسافر یم مسافر Oh,